پسوی چې حسین شیا یغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیو کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د می میاشتې په 28مه نیټه وسي، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې دمخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو ښکېلې خواوې د ژنیو په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسي کامس چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره بندي و، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوښ یم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسي کامس د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکترانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم. متحده ایالات وروسته له غل حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن به پرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډېدو له کبله خواشینی وښوده. په عمان کې یو ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو پر رسولو کې شته ځنډ پات لري سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن به پورز خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوړ ځواکۍ سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلومات چې د نوم له شودلو یو ډاټا کړي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10مه نیټه پیل سي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو تر ازو لمړنۍ 19 پروګرام مو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام دی لیا د مباسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی سامیل مدی. احمدزی صاحب محترم شرغلست
ډیر مننه.
شغل احمدزی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یو اداره کې د زیانمنسو کسان د حقوق په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوه وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژني شوي چې دغه تامینېدل، یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنه کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15مه ماده هم همداسې یوه ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري په امن کې ژوند وکوي او دی دوی داسې مسؤول وي چې ایس ادارې ته ایس حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بېلې دې نه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوشي چې د دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکه د دې تصرف ویستی دی عریضه اره شي، خپله هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسي. په بعضو حالاتو کې انسانان معنوي زیان ویني. مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کېږي، مخکې له دې نه چې د ده نه تحقیق وشي، دې دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې وکړم کې دی د مجرم په صفت باصلاحیت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، دی پولیس د رسنو لارنه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا یو رشوت اخستین په صفات یا د اختیارګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچېری تشریعي د رسنوی د لارنه، د رادیو د لارنه، د تلویزیون د لارنه یا د رسپانو د لارنه، د دې شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي کیږي، یا د یو مختلف په صفات معرفي کیږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي کیږي، د زیان ویني. یعنی د دې شخصیت په داسې حالاتو کې که چیرې بیا دا شخص د دنه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې ده ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بېل دي نه چې محکمې پرې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
دکړه چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم شرغلست احمدزی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت صاف کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې صاف کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډیره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون 15 ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنو زیانمن کیږي، ضرر ویني، هغه کوی شي چې اړوندو محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمې کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخصي هغه اقامه دعوا کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړنو ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه په د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي، د اقامت دعوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسلای محکمه خپل فشاری صدر کی شتون لري چې یو مثال د تویل شم په افغانستان کې چون متاسفانه اوسم د جنگ شرایطی کال په کال موږ تاسو او چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایل کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قوا او د غیر قانوني کلونه دوی خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبي یا هغه د ځمکې اسکلات له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل د دوی ملکیت تخریب شوی ده. داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران اقتصادي وکړي. زه هیله مندیم چې په دغه اړوند د دغې نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 150 ماده د افغانستان د اساسي قانون د 150 ماده د عملي کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځانګړی قانون زرتزر جوړ شي تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک الله مو ملس.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده. دا غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمجان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې زه غوښتل ژورنالیست شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې ډېر زور لري او د ښځو لپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په یوه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بلې، وو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسوم او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوي کما هغه اسلامي حقوق چې موږ راکړ شوی دي د هغې لپاره مبارزه وکم.
څه فکر کوئ تاسو خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړي چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم نو زه غواړم چې بیا خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګر غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیا خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې جایزه اخیسته ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوه؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړه، د یو پیغلې حالت مې څرګند کړ په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوي کوي، نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطر دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپله لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه. چې د یو پیغلې حالت می سرګن کړو پکې.
کچر تر شو مدني برخه ته په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو سومیا شمخ کې غونډه وجهانی سیبا نو لویان راغلی او به هغه ما هم غونډه په دې غونډه کې برخه واخیستل. په یو وړه خاطره مې جهانی سیب نو هغه مې ورته ویل نو دغه سی په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ د خو ادبي غونډه و
په نور سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي چې دغه یو مذهبي ټولنه ده نړیواله مذهبي ټولنه چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم د اسلام د مذهب سپیشلی سیره خلکو ته وړاندې کوم پښتنې رانه کیږي ځوابونه ورکوم او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغې په لاس کې دی چې د کارګر ګوند دی په هغه کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ؟ کافي تجربه لرئ په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي؟ څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا سل فیصد ډیر لوی تحصیل لري او زما یوازنۍ هیله هم دغه ده د هغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زمونږ افغان خویندې د جیبو دیوانونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمه شنسب مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.